د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډل په آسیایي سیالیو کې له هند او پاکستان ماته وخړي او په ګروپی پړاو کې له لوبو بهر شو د افغانستان ملي لوبډل له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز انګلستان پاکستان آسترالیا هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو د آسترالیا د نارینو د بیگ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پیښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړي مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي نولس کلن لوبډلې په لوبو خبرې وکړو په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره ملتیا وکړي پیلې د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کوو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې دي دا سیالۍ به د دسمبر په 15مه نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2مې نیټې پورې به دوام وکړي افغان لوبډله به د دسمبر په 15مه او 20مه نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر په 9مه یو دیرشمه او د 2014 زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه دریمه شل ورځې سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړې لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و د ولیدا چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپی پړاو کې سیالۍ وبهر شو یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبللې او یوازې یو وګټله بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنگلاديش ترڅنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده په یاد ګروپ کې بل پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه توانېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په دوو ماتو او یوې بریا سره خپل سفر بشپړ کړ دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر 8مه نیټه پیل شوې وې افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي د دسمبر پر 8مه نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله دغه راز د همدې میاشتې پر 10مه نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12مه نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالیو وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولی دي د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدا نیوکه کړې وه چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوۍ ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي نو ملي لوبډلې به یې په نړیواله کچه همدغسې ماتې خوري هغه وایي
د دې ټول سیموار افغان کرکټ بورډ دی که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویلونه وکړل 15000 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه عربي اماراتو ته په سفر وکړ هلته یې بهترینه لوبې وکړې بنګلادیش نه یې سریلانکا نه یې دوه اړخیزه سیریزونه وګټل درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل لوبغاړو پکې شخصي کارکردګۍ وکړې سیریز یې ولګېدې وکټ یې شپږ او 15 څلور وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې سپین بالینګ کې مشکل و خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو که چینمن او که لیگ سپینر او هغه ونه لوبول.
دغه راز ابراهیم امند وایي چې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده. که افغان بورد غواړي نړیوال جام کې ښه وځلیږي نو په لوبډلې کې ځینې مهم تغییرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو مبصر باطنشاه عبدالرحیمزی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله یې لوبډله لوبو ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري خو له کابل سره یې ډېر تفاوت دی.
نو نس کلونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو هغه څه تم او توقع چې موږ تر لرودله هغه څه ونه شول. یو څو خبرې یا دا ودی دلته ضرور بولم چې په هغه باید پر راتلونکي کې باید هغه ته پام موسي او دغه د 90 دغه د نس کلونو ایشیا کپ په 2018 افغان لوبډلې یو ځل ګټلی مو چې دا اعزاز د افغان لوبډلې لپاره او خدا اوسنی کوم پرفارمنس شو دا بیخي هغه هیڅ تم او توقع تې موږ نه و چې داسې یو خراب پرفارمنس به اوسي. د دې لپاره د یو څو شیانو یادوري ضرور بولم. لومړی د کنډیشن په اړه باید ووایي چې د افغانستان کله چې 19 کلونو لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات وو او د موږ چېرته کیمپ لګېده په جلال آباد کې یا په کابل کې داخل کې چې کیمپ لګېده د کابل کې منفي ده یعنی دومره یخ ده بیا که تاسو اماراتو ته راځئ دلته بیخي هوا ډېره معتدله ده او ډېره زیاته ګرمه ده. نو دا د یو پلیر لپاره جس کول ډېر زیات مشکله ده ډېره سخته ده چې سړی د یخې هوا نه راځي.
د 19 کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ په 2019 کال کې افغانستان ګټلې وې او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د 19 کلونو ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچوونکي فریدون داودزی او وکټ کیپر توپ وهونکي نومان شاه د خپلو سیالیو په تړاو داسې ویلي دي.
نصیر خان د ملي 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچوونکي. واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمان چې په د افغانستان لپاره کا په ملي 19 کلنې کې ملي ټیم کې نو ارمان چولو بیگی واقعا زخپل ډیر خوخیم زده غزی در رسیدلم او پزان ډیر په هر کوم ویړم او ان شاء الله راتلونکي کې غوړم چې دا غټ حد پونه ته چې ما ذهن کې دی ځان ورسوم. واقعا د دې ځان سوال دا یو ستونمن کار دا ډیر مشکلات به په لار کې اړ یو تم ور سره مخ کیږي. د لپاره دا نه تقریبا ل سٹارټ موږ د ارمان چې زبر دغه سي افغانستان ل سټپ بای سټپ نه چې هغه د سی اے ټیم بی ایم بی ټیم دا به ریپرزینټ کوم. او واقعیت دې ته ډیره خواري مونږ کړې وه دا څلور کاله پنځه کاله کېږي چې کرکټ کوم پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې دې لپاره ما ډیره زیاته خواري کړې وه او الله تعالی دغه د عزت راکړ او پیلن زه د ملي 19 کلنو کپتان کړم او سره ټیم برخه وګرځولم. واقعیت ډیر د خوښۍ احساس کوم.
فریدون داوزه د افغانستان ملي 19 کلنو یو تن تیز توپ اچوونکی. واقعیا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې نمائندګي کوم او دا نن چې زه ځلېږم دا زما د مهنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو ان شاء الله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې میاد ساتي او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل مهنت دی چې کومې خولې مونږ توی کړې دي کم مهنت مونږ وباسلې د شپه ورځم په ځان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو.
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کوم خپلې به ته ومه د افغانستان د پاره.
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي یا د سیالي د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. په دې ریپورت کې به له امید ظهیرمل واوري چې افغانستان له چا چا سره کله سیالي ترسره کوي.
د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې نولس کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي، یعنې سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای. خو وروسته له هغې چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوالې شورا له لورې وځنډول شو، نو د دې سیالیو د کوربتو حق یې هم ترې واخیست. دا ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډي ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالیو وړاندې هرې لوبډلې ته دوه دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په څوارلسمه او شپاړسمه نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په نولسمه نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په شلمه له پاکستان، په درویشتمه له نیوزیلند او په شپږویشتمه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلوبه به یې د فبروري میاشتې په یولسمه نیټه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2013 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د لوبغاړو درجه بندی اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شل اوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوئی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د آسټرالیا پر وړاندې په ترسره شوي لوبلړۍ کې نهه لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شل اوریزو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شل اوریزو توپ اچونکو د درجه بندۍ په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د آسټرالیا د کرکټ شل اوریزي سوداګریزي سیالۍ هم د ډسمبر په اوومه نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبن رینیګیډز او اظهار الحق نوید د سیډنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بګ بیش لیګ کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړی لوبه د برزبن هیټ او میلبن سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بګ بیش لیګ سیالیو دیارلسم پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. په پلان کې و چې راشد خان به هم د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو وار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې پنځه افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د آسټرالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیک کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یاد لوبډلو د ډسمبر په درېیمه شپږمه او نهمه نیټو درې ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 پوینټو هدف د شپږو وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یاد لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ 109 نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د شپږو وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 33 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یا د سیالي د ورخت له امله څلوېښت اوور ترسره شو چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 23 اوور کې د شپږو وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو. هغه درې وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شیهو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شل اوریزي سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شل اوریزي سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د پیل شویو درې شل اوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورښت له امله یې پاڼې بشپړه نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 125 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 13 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسی وګټله. هغه یوه وکټ اخیستې وه او په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خولوبید چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 55 ووهله. هغه تش پیته او لوبډل مشر سوریا کمار یادو شپږ 55 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یوه بله شل ورځې سیالي هم د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د یو ورځنیو سیالیو لوبلړې پیل کړي. د روان کال د 50 ورځې نړیوال جام ګټونکي آسترالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د ډسمبر په 14 نیټه د آسترالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یاد سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل 11 کسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې ښه ونه ځلېد نو بابر اعظم یې لوبډل مشرې څخه لرې کړ او په ټیسټ لوبې کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2014 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، فرید ملک او نورو نوموتو لوبغاړو نیم لیکنه کړې وه خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې لزان سره د احتیاط لپاره ساتلې ده او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبي ونه کړي. او د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوې دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 10 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو بیلابیلو مرکزی ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زونونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالي وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړې لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په وروستۍ لوبه کې تیره شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه 15 وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي رادیو د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دوی مینی مای کیو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي 19 کلنې لوبډلې په تر سره کړي او سیالیو خبري کړي دي. د مرکه ملمو مو د کرکټ لوب مبصر او خبريال ابراهيم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې دغه سي توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې راوند یا په ګروپی پړاو کې لسیالیو بهر شي.
سایل سیب زما په معنی د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی. قسم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټول نه وکړل. 15 لوبغاړو لمنځه یو لوبډله جوړه کړه. عربي امارات ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې. بنگلادیش نه، سریلانکا نه، دوه اړخیزه سیریزونه وګټل، درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل. لوبغاړو پکې شخصي کارکردګي وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې شپږ او 15 سروستر وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو، که چینامین وو که لیګ سپینر وو، هغه یې ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بې کسه او بې وسه وي، نو د هغه مخکې تګ ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو د یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجې نه ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجې نه ډراپ شول. خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو، هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شول، ځکه چې قوم پرستي وه، سمت پرستي وه، زورواکي وه، انډیوالی وا خوخی نه خوخی وی کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکي هغه هر قسم لاره برابر یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخه ډب کی هغه خمی سالونه هارون په نوم باندې هلک ته یا ما په نوم باندې هلک ته چې د افغانستان په کچه او د دوبۍ په سفر کې بهترینه کرکردګۍ کړې وي آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېد هېواد یې پرېښود د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې نو دا هغه مسلې وي چې بدبختانه موږ نتیجه نن ګورو درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول هیڅ قسم د نولس کلن لوبډلې او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره خو دوی په عربي اماراتو په ایشیا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاند لاملونه څه کېدای شي ولې د افغانستان د نولس کلن ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویمه درجه هیواد لوبډله وي؟
بله مهمه خبره دا و چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړی په داسې یو حالت کې و چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي بل دا دی چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي دا مې یو غټه مسله وه ځکه یو شمیر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی و کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره د ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي کار پرې وشي په یوولسو لوبغاړو باندې کار وشي تاسو وګورئ چې نومان شاه څومره بهترینه کپتانی کړې وه په عربي اماراتو سفر کې هغه د کپتانۍ لرې کړی شو په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم خو دا زما لپاره سوال دی چې د کوم ځای کې کپټنسي کړې وه دغه د نولس کلن لوبډلې سره څومره پاتې شوی وو ځکه د عربي اماراتو په سفر کې د یو لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه وو چېرته چې افغانستان تقریبا لس دولس لوبې وکړي نو دغسې معمیرونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې دپاره چې څوک خوشحاله کي یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کړي نو دا هغه موقتي توګه باندې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي خو په مهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري هغوی په خواري وکړي یو بهترینه یوولس لوبغاړي جوړ شي کوچز دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه وو کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې تاسو وکتل چې درې واړو لوبو کې هم د نیپال خلاف هم د پاکستان خلاف هم د هند خلاف موږ لوبډله کې چینجز لرله نو په دغسې حالاتو کې تنشي کولی چې د لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي.
کرکټ بورډ ولې دغسې کوي د دوی اهداف څه وي؟ په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ قوم پرستۍ دغه راز خپلوۍ دوستۍ دې ته ډېره توجه کړې ده تاسو یې منئ ده؟
نو دغه ټول کراجه مشي نو ریزلټ یې دې ته راځي چې موږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو د هغه ایشیا کپ څخه چې موږ 2000 ولسم کال کې د دغه کپ په تلولي ګټلې وه ځکه که تاسو فکر وکړئ د نولس کلن لوبډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنا نشته دی ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه چې څوک 15 کاله یا لس کاله لوبېدلي یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلي نو په لاندې لیول کې یوازې د پلانینګ خبرې د ښه انتخاب خبرې د مثبت مورال خبرې چې بدبختانه نورو لوبډلو سره وو زموږ لوبډلو سره نه وو همدې وجه نه موږ پاتې شو نور لوبډلې زمونه مخکې لاړې چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس کوم مسولین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي، بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه ذمواري په غاړه باندې اخلي چې تاوان یې ټول افغانستان ته رسیږي. نو زما په اند باندې دغه لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله، یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو، هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه.
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي؟ دا سیالي خو پای ته ورسېدې، اوس نږدې میاشت وروسته نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې. څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړه شي او ښه پرفارمنس وکړي؟
اوس هم وخت شته دی ورلد کپ دپاره. دغه لوبډله په میډل آرډر کې مسله لري، اوپننګ کې حزب الله دورانی په نوم باندې یو لک شته دی چې راتلی شي اسکواډ ته. پلس سپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لک دی، ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لک سپنر دی چې هغه کولی شي راشي. حسن ساحل کولی شي چې د یو لک سپنر په توګه باندې، یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي اسکواډ ته راشي. یما عرب دغه لوبډله کې شتون ډېر ضروري دی، موږ سره بالران شته دی خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري، هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین غلطۍ ته مجبور کړي. بدبختانه دغه کارکردګي، دغه ټریک ریکارډ ډېر بهتري نه دی. نو اوس هم وخت شته دی چې ورلد کپ کې موږ یو بیلنس سکواډ برابر کړو او د دې انډیوالۍ او سنپرستۍ او د قوم پرستۍ نه موږ راووځو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې. له ملتیا مو منندوی يم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام ته مو په سلامونو هر کلی کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر ملما دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو تر څنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خبرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یو کال راهیسې جلا وطني کې پر لیکوالۍ څه اغېز پرېوتی؟
د لوی خدای په نامه دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري، یا دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپله یو وطن ده. د فزیکي او اجتماعي ټولنیزې اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې، په یو اجتماع کې هم وي. که چېرته هغه جغرافیه هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپله یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن توده غېږه مو اوس په برخه نه ده. ولې خپله یو وطن یاستو دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلوو، دا د موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلند له دې قضیې سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستونکي اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستونکي هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، له افغانستانه د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې تاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان څلوېښت میلیونه وګړي لري. دا څلوېښت میلیونه آګاهۍ دي، څلوېښت میلیونه تبې دي، څلوېښت میلیونه صغیر کیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه را وباسي چې د دوی تبه به له څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکړه ټولنې ته، د ده په مسؤلیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسؤلیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم، په ټول اخلاص یې وړاندې کوم، ټول مینه وړاندې کوم، داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي، پکې ویلی شي، او لږ نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي ته اجازه ورکوي، جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالات، د کلمې د یو شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو، یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي دا زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کوم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم. ولې یو شي دعوه کولی شم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده، دا چې څومره د خلکو په ګټه خوري، دا جلا خبره. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ وبرې شي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې ویې وایم.
بله، سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یوه خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپل خبره کوي مثبت ډول وکړي نور ته؟
زه دې دغه شی ډیر طرفدار نه یم چې سړی دغه شی د لیک ډګر ته د پانز ډګر ته د یو اخلاقی کشیش یا یو اخلاقی ملا یا یو اخلاقی معلم په توګه داخل شي. هغه وخت کې دی د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دی داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په دسترخوان ږدي چې هغه د ده د ذائقې مولود دي، او دی فکر کوي چې دا مبارک کار ده. او دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه فردی ژوند حدود دا ور نقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذائقه جلا ده، د دې اړتیاوې ویلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل د وګړو په زخمی زړونو، زخمی مغزونو، زخمی عواطفو باندې مالګه ونه شیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمی زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکا، یو څه خوشي دغو خفه او ځپل سوو زړونو ته ور په برخه کړي.
د افغانستان لوستې طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګورئ، دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي. له دې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري، دغه دنده ده، پانس چې ده تخلیق ده، ورکړه ده، نوي څه راوړاندې کول دي که نه. اوس غنم که وکرې څه حاصل لاسته راوړي؟ غنم منځته راوړي. ګل که وکرې ګل منځته راوړي، که اغزی وکرې اغزی منځته راوړي. لیکوال باید دغه دغه د ده د پانس ماده مایه باید مینه وي، لورینه وي، نوي څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهني جغرافیا زموږ د ذهني ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو، په زړونو، په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولیدلی. متاسفانه په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو، له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې هم دا وړاندیز ده، نورو لیکوال ته مې هم دا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هر ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري، لرې دي وغورځوي، ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي. او حداقل موږ باید دغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید ځای دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیاری وشم، دا خزلې پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستي اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو. یو فزیکي ماحول ده، فزیکي جغرافیه ده، فزیکي حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولی یو دی موږ درونی جغرافیه ده، ناپایه جغرافیه ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دیو کې باید هیڅ ناول شي ته، خصوصا د کرکو، قهرونو، اربابانو ته اجازه ورنکو چې خپل زهر الته پچکاری کال ته ځای په ځای کړو. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آب حیات جامونه وړاندې کړو دغه ځپلي او دغه ترنګلي وضعیت کې. او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زمونږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکې نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلې اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نوکار ده یا د زړه. متاسفانه زمونږ دودیزه روزنه دا ده چې مونږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلو، ذهن ته د فرصت ورکوو چې زمونږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آګاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ورزیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی. خو په دې کې ژوند نشته، دی بې دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي که نه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې صالح صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې، ډېره یې له دغه ده، ډېره یې له دغه ده چې مونږ خپل وجود شقه کړی ده، دوه ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث، دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت روانې کړه چې مونږ شپه ورځ د دې لپاره ځغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، هله له پلاني سره پېژندګلوي پیدا کړه، هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي، اوله دې کار ته لاس واچوه، حتی غلا ته لاس واچوه، نارواو ته لاس واچوه، دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمني دې زیات شي. دا یو. او بل اړخ دې زړه ده، په مونږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. مونږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان به سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلې. تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی، هغه داسې که په کره سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید زمونږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ و. مګورې مونږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر، خلاقیت ده، پنځول دي نوي راپینته کول، که دا هنرمند دغه خلاقیت، دغه ورس، دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده. او کله چې د انسان آګاهي، د انسان شعور، د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که روغبړ کوي، که چاته سلام استوي، که چا ته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلېږي چارې خواته اتر بیشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، د دغې شیبې برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه. متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده، او په کلکه تکراروم دلته هم، چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ داران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن مونږ نه ورپرېږدي، مونږ ډاروي، وایي په خطر کې لوېږي، آینده دې په خطر کې لوېږي. هو سړیه، ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک یې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شو، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه، په هر حال هیله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم، او په دې خاطر ځان ته حق ورکړم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ول چمینه زړه ورتوب غواړي یاره نن سبا کداغه د کرکټ خبرې زیات کیږي په دې خاطر چې د کرکټ خبرې په اسانۍ سره کیږي او هغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نه کولی فکر کوي اندغه وجه ده
بله
سمندر صاحب یو لیکوال او پنځون کې خپل دنیا لري خپل ذوق او تاب لري د دې څنګه کولای سي د خپل دنیا رنگینه ژوندۍ او متحرک وساتي او نور ته هم د ذوق د خړوبول زمينه برابر کړي
دا کار ډیر ساده ده فقط درې خبرې کداغه د خپل ژوند اصل وګرځو مونږ په د مینې په ګلستان بدلیږو شاوخوا مو د مینې په یو سر باغستان بدلیږي او ټوله هستی راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري ځان ته د مینې په سترګه کتل او نورو ته چې صالح هم پکې ده نورو ته د مینې په سترګه کتل او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی دغه تر پالنې لاندې دي او هغه ته ورګرځي که چېرته مونږ د مینې دغه درې پایو نغری توت نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هی ډول توپان زلزلې نسی کولای زموږ هستي راونړوي موږ ناکام کړي موږ وغورځوي موږ له پښو واچوي بیا نسی کولای مینګر تر ټولو زړور وګړي دي مینګر بې تاجه سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده په لوت سر په سپیره سر په سپیره څیره ګرځي خو د ځمکې د مخ شهزاده ده ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډېر غټ غټ ربل نه وایې وس او جرات نه لري نو ځکه دی سلطان ده او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده ټول وګړي په دغه برخلیک دي زه ته او هغه څوک چې زما ستا غږ اوري دغه یو په دغه برخلیک پیدا ده خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي ځکه مینه داوطلبانه ده په خپله خوښه ده او اصل یې دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده مینه نه که ته شپه ورځ وزاړې شپه ورځ د سلک لغالی کینې کچکول په غاڼه کې وزړې چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه خو که تا قضیه معکوسه کړه ودې ویل چې نه دای ما زړه یو څه لري دا ورکو ولو که دا یو تش سلام وي ګوره السلام علیکم په دې کې ما څه وران شو خو که دا له مینې ډک وي نو ما هغه کار وکړه ما هغه تقدیر ته مخه کړه ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما د زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی فقط ویښول یې دغه شیبه پیلېږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینه ګر واوسم او مینه ترلاسه کړم او دا فقط لاره یې دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ور یې کړم نو اوس وخت چې زه هنرمند یم لیکوال یم شاعر یم او دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو د دې لپاره که چېرته د ما لیکوالي د ما وینا د ما خبره د ما هنر دا ټول په مینه واوړي له دې هستۍ به چی جوړ شي ټوله خبره یوه ساده خبره ده ځکه یې وږدومه چې ذهن ناشنا کېږي ذهن نه پخلی کېږي ذهن یې نه مني او ذهن دلیل او منطق او دې ته دا درته راخلي او درته تلیي او درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږې هسې څه خوب یې لیدلی ده سرمه پسې خو زه وایي چې دا مړه ژونده باسي او در حال کې مینه ته رابلل او مینه ته هڅول دا ژوند ته بلنه ده دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده
بل سمندر صاحب فکر کوي چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای سي د عمر په هر پړاو کې که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینه او صمیمیت زده کړو ته اساسي کار وسي
مینه یو عجیبه انرژي ده یو عجیب جوهر ده څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي دا د مینې د جوهر ذات ده په مینه کې زړښت نشته. ګوري د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوان کلي کې ژوند کړی، هغه اوبه چې د ارغنداب سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دي ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید ترنه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي خوسا کېږي. وینه دغسې ده چې ورکوی 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 او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې، ستا ځواني ستا انرژي ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري، دلته مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت ته ننه باسي چې دی د زمان له لومو ازادېږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی په ټوله انرژۍ شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کېږي، نه زړیږي، بېکاره کېږي نه. تعلیم صاحب مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیویي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوئ، دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی د ما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم، زه چې هر سهار راجېږم وایي چې خدایه شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یمه، پرې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم د کورنۍ غړي یو دوه درې هر یو جلا جلا ده. ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل سي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه د ځمکې د مخه 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یو ځان ته یو کیهان ده. نو وختي چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رب کې را پیدا سوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت تی ګڼم له نورو سره شریک کوم، او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریک کړم. لای ساتلو نه ده، مینه لکه د برق شریان داسې ده، نه سي احتکار کولی، نه سي بندولی، دا به ورکوې. که دې په خاطر میان پاتې سي مینه ورکوه، او که غواړې چې همیشه میان پاتې سي مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړه چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوې. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم دغه د مینې نغری سرمنشه ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د تر ټولو له خالق سره مینه، ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل د هغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط او فقط د هغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړیږي، د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي، دا لوړیږي، زیږي، غځیږي، او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي، وزن به 50-50 کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې موږ باید ګام کېږدو، ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم، دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی سم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پیژنلای
سمندر ته ناخر سوال دا چې د کتابونو شمیر مو څو ترستولای او د مینې ترڅنګ مو پر نورو کوم مسایلو په کې خبرې کړې دي
تر اوسه چاپ شوي خو درویشت څلېرویشت کتابه چاپ شوي دي او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې دوه کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده او نور لیکنې م کوشش مې ډېر دغه ده ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته که خبره له هر ځای نه شروع کړم نو که په ښه وضعیت کې وم په روغ وضعیت کې یم د خلوص په وضعیت کې وم بېرته په مینه باندې خ نو لیکنې روانې دي دغونه چاپ شوي دي نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر بس د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي مننه ستاسو د بلنې د منلو
مینه ورڼایي د نصیب اوس
رنگا ما وسط دمڑو ستر گل جنگا سے چل رواد کی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گل جنگا سے چل رواد کی شی فرختنی دا بسته چمکلا کلوینی فمینا سوگ مڑی کو جدا اد غور زوم دخلے نوینی زما دل بارا ڈر ما دنیا سپینی فمینا سوگ مڑی دا جدا خبر کیسا شو متنگا سات دمڑو ستر گل جنگا سے چل را باند کی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گل جنگا سے چل را باند کی سرو مال تیرا داولی مارواری تا پلا زان دس منا کم دیرا یو رزب ملاستا نشی چا پیرا داولی مارواری نا دیرو مدم رنیم بیننگا ما وسط دمڑو ستر گل جنگا سی چل را باندی کی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گل جنگا سی چل را باند کی صبری کی باور کا جانا غیب مستا تلرم مست سوانی دنگا ماں وسط دمڑو ستر گل جنگا سے چل را باندھی پیار غنم رنگا ما وسط دمړو سترګو د جنگا سچ.